السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه او ری په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې ل 12 تر 2 بجې په دې خبرونه کې ز منو شاستا سو قربایم نیکی هله پرځونه می قبول کړي په دې خبرونه کې درته د خیبر پښتونخوا پاکستان او افغانستان یو شمېر ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زمونږ همکار شاهین بنیری درته وایي
سلام شه د دې وخت مهم خبرونه د پاکستان د فوز لوړپوړو چارواکو د ترهګر په وړاندې بي له کوم توپیر خپل مبارزې ته د دوام ورکولو جمعره خوده ده چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان په میرالي کې په یوزان مرګي برید کې دوام نیتی سرتیری ټپیان دي او ملګر ملتونو په افغانستان کې خپل ځینې پروګرامونه په موقتی توګه ودرول دي د خبرونو تفصیل د پاکستان د فوز لوړپوړو چارواکو د ترهګرو په وړاندې بي له کوم توپیر خپل مبارزې ته د دوام ورکولو جمعره خو درې دغه هوټ په راولپنډي کې د فوز د مشر جنرال عاصم منیر په مشرۍ د کور کمانډرانو په کانفرنس کې سرګن شو د فوز د عامه اړیکو ادارې اس پی آر پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې د دسمبر په 20مه او 28مه په دې غونډه کې د فوز د مسلکي او تنظیمي چارو هر اړخیزه جایزه واخیستل شوه د بیان تر مخه په غونډه کې د پاکستان د خلکو له هیلو سره سم د ترهګرو په وړاندې لکم تو پیر پرتا د مبارزې او دغه غواخ لمن زوړلو هوټ سرګن شو پوځي چارواکو دا سرګندونه په داسې حال کې کړی چې تحریک طالبان پاکستان د حکومت سره کړې اوربند نومبر 28مه پای ته ورساو د دغه ورستوب خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې تر هغه بریدونه ډیر شوي چې امنیتی سرتیری پکې پنه خښوي دي د بلوچستان په گوادر کې د حق دو یعنی حق راکې په نامه غورزنګ لخوا د روانو احتجاجي مظاهرو پر مهال یو پولیس سرتیری وجل شوی دی د بلوچستان حکومت ویاندې فراز امشا پرون مشال لیډو ته وویل چې د حق دو تحریک د مظاهرچانو لخوا په ډزو کې د یاسر سعید په نامه یو پولیس سرتیری وجل شوی دی چې مقدمه به د غورزنګ د مشرانو پر ضد درج کیږي خو گوادر کې د ځایي خلکو د اقون لپاره د راپورته شوي غورزنګ مشرانو دغه تورونه رد کړي او ویلي دي چې ډزې د پولیسو او امنیتي ځواکونو لخوا شوي دي په دغه اړه د غورزنګ یو مشر عدنان بلوچ مشال لیډو ته وویل چې تر سوی غوښتنې نوي منل شوي احتجاج به دوام لري
بلوچستان میں آپ سمندر کے کنارے کھڑے ہو جاؤ آپ کو کنارے سے ٹرولنگ نظر آ رہا ہوگا
دیوائی چھ بلوچستان کی چر سمندر پگاڑ ودری گی نو پ سمندر کی بہرنی ٹرالرونا پ نظر راضی خو حکومت تپ نظر ولی ناراضی او بیا چمنگ د کبانو د نیولو لپاره زون امنیتی داری منگ نہ پری دی
د حق دو تحریک مرکزی مشر مولانا ہدایت الرحمن هم پرون په ټویټر په یو بیان کې ویلي چې په گوادر کې د تاوتریخوالی او ډزو ذمہوار پولیس او امنیتی ادارې دي بلخوا د بلوچستان حکومت یو ځل بیا په گوادر کې د یوې میاشتې لپاره د آئین یو سل سلور څلوېښتمه ماده عملی کړې او په سیمه کې د خلکو پر راټولېدو او جلسو جلوسونو بندیز لګولې دی چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان په میرالي کې په یوزان مرګي برید کې دوه امنیتي سرتیري ټپیان شوي دي په میرامشا کې یو پوځي چارواکي مشال لري ته وویل چې پرون ماښام یوزان مرګي بریدګر د بارودو ډک ګاډۍ په میرالي کې له امنیتي پوستې سره د جنګولو هڅه وکړه او ډزې پیل کړې د چارواکي په وینا په ګاډۍ کې د شهودنې له کبله دوه امنیتي سرتیري ټپیان شوي دي نوموړي زیاته کړه چې دا بریدونه په داسې حال کې ترسره کیږي چې د وسلوالو پر ضد په سیمه کې ځانګړي عملیات پیل کړي دي تر اوسه د برید ذمواري چا نه ده منلې دا په داسې حال کې ده چې د دسمبر په 19مه هم میرامشا ټل پل سره د امنیتي ځواکونو په قافله په ځانمرګي برید کې دوه ځایي وګړي او یو امنیتي سرتیری ووجل شو او درې نور سرتیری جوبل شو ملګرو ملتونو په افغانستان کې خپل ځینې پروګرامونه په موقتی توګه ودرولې دي او خبرداري ورکړې چې طالبانو لخوا په خزینه مرستندوی کارمندانو باندې د بندیز لامل به ډېر نور فعالیتونه هم ودرول شي د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې مشر مارټن ګریفتس د ملګرو ملتونو د ادارو مشرانو او سو مرستندوی ډلو پرون په یو ګډه اعلامیه کې وویل چې د مرستو پر سوالو کې د خزو ګډون د بحث وړ نه دی او باید دوام ومومي دوی د طالبانو د ادارو په ادارې په چارواکو غږ وکړو چې پریکړه بیرته واخلي په اعلامې کې راغلي چې د بشري کارونو څخه د ښځو منع کول په سمدستي توګه د ټولو افغانانو ژوند د خطر سره مخ کوي او له دې وړاندې هم ځینې مهم پروګرامونه د خزینه کارمندانو د نشتوالي له امله په موقتی توګه تړل شوي دي دا د دې خبرونه
د مشال ریډیو خبرونو کې درته زمونږه همکار شاهین بنیری د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړل په روانه غړې کې را سره اوسئ چې دا ریپورتونه واوري د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی په مشرۍ د صوبې د امنیت په اړه غونډه شوه چې پکې د ترهګرۍ ضد ادارې کارکونکو لپاره اضافي مراعات هم اعلان شو. په 2022 کال کې په سوات کې د امنیت څه حال وو یو ځای ته یې په اړه وایي.
دا چارباغ محمد شیرین صاحب والا دا کوڑک محمد داود والا دا سے زمنگا ادریس خان والا پا سخرہ کے والا پا دے انگرو ڈیرے کم واقعہ چو شوا او دا امن کمیٹے ڈیر کسان شہیدان شو.
بلخوا د خیبر پختونخوا پولیس وای په همدې کال کې یې سلګونه ملزمان نیولي هم دي. خو شنون کې وای په کار د ټولې امنیتی او استخباراتي ادارې په ګډه کار وکړي.
پاک فورس سیکورٹی ایجنسیانی آگے کے ایم آئی شوا آگے کے آئی ایس آئی شوا پائے کے زمانگ آئی بی چکم سے بھی نینی اداری دی بائے کے چکم نے ایف سی شوا آو بیا چکم نے پکے پولیس آو نور اداری ہم راجی.
او په افغانستان کې په جنکو د لوړو زده کړو بندیز لوجه اندېښنه ده چې په دغه هیواد کې یو شمیر شخصي پوهنتونونه بند شي. یوکرین وایي له روس سره د سولې په خبرو کې به دې ته پام کوي چې ماسکو یې له ځان سره شاملې کړلې یوکرینی سیمې واپس کړي. دا او یو شمیر نور رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار له نه هو د ماخام تر شپږو بجو په پښتو ژبه اورئ. راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته. په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې د امنیت وضع خراب ده، تیر ورځ په پېښور کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ یو غونډه شوې چې پکې د صوبې د امنیت جاج واخیستل شو. وزیر اعلی سیکرټریټ لخوا په خبر شوې یو بیان کې راغلی چې په غونډه کې د ترهګرۍ ضد ادارې یعنی کاونټر ټیرریزم ډیپارټمنټ د ملازمینو لپاره د اضافي مراعاتو منظوري هم ورکړل شوه. په دغه موقع وزیر اعلی ویل دي چې په کار د وفاقي حکومت هم د امنیت په برخه کې خپلې ذمہواري پوره کړي او صوبایي حکومت سره همکاري وکړي. په دې اړه نور تفصیل د غلام غوث رپورټ کې اورو.
بیگا ماخام د اعلی وزیر د دفتر نه د خبر شوی بیان تر مخه وزیر اعلی محمود خان ویلی دی چې د صوبې امنیت باوري کول د حکومت لومړیتوب دی او د دې هدف د ترلاسه کولو لپاره د ترهګرۍ ضد ادارې سی ټی ډی د ملازمینو لپاره د اضافي مراعاتو منظوري هم ورکړی ده. د خبرپاڼې تر مخه د امنیت په اړه په دې غونډه کې په صوبه کې د موجوده امنیتي حالاتو جاج واغیستل شو او په دې مهال د کورنیو او قبایلي چارو لپاره د اعلی وزیر سلاکار بابر سلیم سواتی، د پولیسو مشر آی جی پی معظم جان انصاری، د اطلاعاتو سلاکار بیرستر محمد علی سیف، د خزانه صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه او نور متعلقه چارواکي هم موجود وو. د امنیت په اړه د غونډې ته د ورکړې شوې معلوماتو تر مخه په روان کال 2022 کې د پولیسو او ترهګرۍ ضد ادارې لخوا د وسلوالو 20% ممکنه کاروایانی او ګواښونه ناکامه کړې شوې دي. خو په دغه مهال د پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان وویل چې د امنیت په برخه کې د وفاقي حکومت هم خپلې ذمہواریانې پوره کړي، ځکه چې د وسلوال یاغیتوب او سختدریزۍ مقابله کول د وپاق د انتظام لاندې د کارکونکو امنیتي ادارو ذمواري ده. د وپاقي حکومت لخوا د وزیر اعلی په دې خبره تر دې دمه سر ردعمل مخې ته نه دی راغلی، خو تر دې وړاندې د داخله چارو وپاقي وزیر رانا ثناءالله او د دفاع وزیر خواجه آصف په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا په حکومت نیوکې کړې وې چې د صوبې د امن په ځای صوبایي حکومت د هیواد په سیاست زیاته توجه مرکوز کړې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو یو بل ریپورت ته. د بلوچستان حکومت ادعا کوي چې په ساحلي ضلع گوادر کې د دسمبر په 20مه د حق دو تحریک د احتجاجي لاریون پر مهال یو پولیس سرتیری وژل شوی چې مقدمه به یې د تحریک د مشرانو پر ضد درج کیږي. خو د یاد غورځنګ مشرانو دا خبره رد کړې، ویلې دي چې ډزې د پولیسو او امنیتي ځواکونو لخوا شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د بلوچستان حکومت په گوادر کې د یوې میاشتې لپاره د آئین یو څلویښتمه دفعه عملي کړې او په هر قسم جلسو جلوسونو یې بندیز لګولی دی. په دې حق له نور تفصیل د نیاز علي خان رپورټ کې اورو.
د بلوچستان په گوادر کې د حق تو په نامه تحریک لخوا د روان احتجاج په محل د دسمبر په 20مه یو پولیس وجلې شوې ده. د بلوچستان حکومت دا وکړي چې د حق تو تحریک لاروین کونکو لخوا په ډزو کې پولیس یاسر سعید وجلې شوې ده. خو د گوادر د حقونو په نوم را جوړ شوی غورزنګ حق تو تحریک مشرانو دا خبره رد کړې او ویلي دي چې ډزې د پولیسو او امنیتي ځواکونو لخوا شوې دي. که څه هم په گوادر او نورو سیمو کې د 1300 راهسي موبایل سرویس بندې چې له عمله د پولیسو یاسر سعید د وجلې کېدو په اړه د پولیسو او د حق تو تحریک له مشرانو سره خبرې ونه شوې. خو د حق تو تحریک مشر مولانا هدایت الرحمن په یو ټویټ کې ویلي چې گوادر کې تاوتریخوالی او ډزې په خپل د پولیسو او امنیتي ادارو لخوا شوې دي او د حالاتو د خرابولو ذمہوار حکومت او امنیتي ادارې دي. په دې اړه د بلوچستان په اورماړه کې د حق تو تحریک یو غړي عبدالرحیم بلوچ بیا مشال ریډیو ته ویلي
گوادر میں انہوں نے موبائل سسٹم سارے بند کیے.
دی وایي چې په گوادر کې امنیتي دارو موبایل او ټول نظام بند کړی دی. په لسګونو زره خلکو نن هم احتجاج کړی. گوادر کې تجارتي مرکزونه هم تړلې شوي او په لوی لارو د گاډو تک را تک هم تړلې شوي دي. د پولیسو او امنیتي ادارو لخوا د 1300 زره هسي زمونږ پر ضد چاپی روان دي او تر اوسه زمونږ 200 کسان نیولې شوي دي.
تقریبا 200 سے زائد رہنماؤں کو انہوں نے گرفتار کیے ہوئے.
بلخوا د بلوچستان حکومت ویان فرا عظیم شاه د دسمبر په 18مه مشال لیډو ته ویلي چې د حق تو تحریک لاریون کون کو لخوا په ډزو کې پولیس یاسر سعید وجلې شوې دي. وزیر اعلی او د کورنو چارو وزیر د پیښې سخ نوټس اخستې دي او د پولیس د وجنې مقدمه به د حق تو تحریک د مشرانو په ضد درج کیږي. دا وایي چې د حق دو تحریک د 1300 ورځو راهسي په گوادر کې احتجاجي پرلت پیل کړی وو. د سی پیک لوی لاري تړلې وه او بیا دوه ورځې وړاندې احتجاج کوونکو په بهرنو وګړو د برید هڅه کړې. پولیسو یې لار نیولې. د احتجاج کوونکو په ډزو پولیس وجلې شوې دي. پولیسو زکات د احتجاج کوونکو په ضد ګامونه اخیستي چې هلته د سی پیک پروژې کارکونکي چینایي وګړي کېر شوي وو. فرا عظیم شاہ زیادہ کھڑے چې د بلوچستان اعلی وزیر او د کورنو چارو وزیر هم د پولیسو د وجلو غندنه کړی ده او د تورونو کسانو د نیولو لپاره پولیسو ته امر هم کړی دی. د بلوچستان حکومت بیا په گوادر کې د یوې میاشتې لپاره دفاع 140 هم لګولې ده چې ورسره به په گوادر کې په جلسو لاریون او په هر ډول احتجاجونو باندې پابندي وي. بلخوا د بلوچستان په گوادر خار او نورو ضلعو کې د حق تو تحریک د مشرانو د نیولو په ضد د احتجاجونو لړۍ د دسمبر په 18مه هم روانه وه او یاد غورځنګ مشران وایي چې د خپلو غوښتنو لپاره به احتجاج جاری ساتي.
لاټي ګولی کی سرکار
نه چلےگی نه چلےگی.
حق دو
بدر کو
حق دو
بدر کو
حق دو
بدر کو.
د حق دو تحریک مشران وایي چې غورځنګ تل سولیزه مبارزه لري او دا ناسته دوه میاشتې سولیزه وه. خو حکومت د پرامن خلکو پر ضد طاقت کارولې چې ورسره تراو تریخوالی زیات شوې دي. د یاد غورځنګ یو غړي عدنان بلوچ بیا مشال لیډیو ته ویلي
بلوچستان میں آپ سمندر کے کنارے کھڑے ہو جاؤ آپ کو کنارے سے ٹرولنگ نظر آ رہا ہوگا.
دی وایي چې په بلوچستان کې چې سمندر په غاړه ودرېږي نو په سمندر کې بهرني ټرالرونه په نظر راځي. خو حکومت ته په نظر ولې ناراضي او بیا چې موږ د کبانو د نیولو لپاره نو امنیتی داری مونږ نه پریدي. حکومت زمونږ په ضد طاقت کاروي. زمونږ د فعالانو لوی شمېر رک دی خو بیا هم زمونږ سولیز احتجاج به تر هغه وخت روان وي تر څو چې زمونږ غوښتنې نه وي منل شوې.
طالبات منظور کیا جائیں.
بلخوا بیا د جماعت اسلامي مشر سراج الحق په وینا یاد ګوند دسمبر په 18مه په کراچي او د هیواد په نورو ښارونو کې احتجاجي مظاهره کړي او د حکومت نه غوښتنه کړې چې د گوادر حق دو تحریک د مشرانو او نورو پلویانو په ضد د پولیسو کاروي دي بند کړي شي او د غورځنګ سره منلې شوی غوښتنې دی حکومت پوره کړي. گوادر کې د حق دو تحریک په نوم غورځنګ تیر کال پیل شوی وو. تیر کال د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو په مشرۍ خبرو کې د غوښتنو د پوره کېدو په یقین سره پرلت ختم کړی وو. خو سخ کال یو ځل بیا د اکتوبر په 20مه پرلت پیل شوی وو. د حق دو تحریک په بنیادي غوښتنو کې د بلوچستان په سمندري حدود کې د غیر قانوني توګه د کبانو د نیولو د مخنیوي د لادرکشو کسانو بیرته راخوشي کول د ایران سره په سرحدي پوله تجارت اجازه ورکول د گوادر په شمول د مکران څخه د نشه یي توکو ختمول له خوانزو څخه د امنیتی ځواکونو چیک پوسټونه ختمول او نورې غوښتنې شامل دي. نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ.
د مشال ریډیو په خبرونو کې ورزو د خیبر پښتونخوا سواد ته په داسې حال کې چې چارواکي په سواد کې د امنیت پر ځای کولو ادعا کوي، خو په کال 2022 کې وسلوالو په دغه سیمه کې د امن کمیټو د دریو غړو په شمول 14 ځایي کسان وجلی دي. ځایي خلک وایي چې وسلوال ورته د قلنګ اخیستو لپاره لیکونه استوي او د لکې ورته ورکوي. بلخوا سیمه کې د خراب امنیت پر ضد ولسی پاسونونه هم شوې دي او حکومت د وسلوالو د مخنیولو او امنیت پر ځای کولو غوښتنه شوې دي. د سیمې پولیس چارواکي وایي چې د ضلع په بیلابیلو برخو کې د لټون عملیات کوي او په غریزو سیمو کې یې د پولیسو نوې چوکۍ او پوستې هم جوړې کړې دي. تفصیل د نیاز احمد خان رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا سیلانی سیمه سواد چې په کې کال 2009 تر کال 2010 پورې وسلوالو عملیاتو کې په زرګونو خلک متاثر کړي ول. وروسته د پاکستان فوج د سیمه کې لوی اپریشن وکړو او په لکونو خلک په کې بې کوره شول، خو امن په ځای شو. کال 2022 کې د جولای په میاشت کې یو ځل بیا د وسلوالو د راتګ خبرونه خپاره شول، او بیا وروسته چې کله د اگست په میاشت کې د وسلوالو لخوا یو ویډیو خوره شو چې پکې د پاکستان فوج دوه غړي بندیوان او د مټي ډي اس پی پیرسید په جوبل حالت کې اوښودل شو. دغه رنګ هم د اگست په میاشت کې کابل بره باندې کې د ځایي امن کمیټې غړي ادریس خان په ګاډي بم چاودنه کې اته ترانړه په چارباغ د کوڑک پنګوره کې حتبي بریدونه وشول. نو سواد کې اولس د امن لپاره راپورته شول. سوات امن د پاره په منګوره، خوازه خیله، بریکوټ، مټه، کابل، چارباغ، مدین، ملمجبکه مظاهره وشوه چې پکې په زرګونو خلکو د امن غوښتنه وکړه. مظاهره وروسته سوات کې صوبایي او مرکزی حکومتونو د امن ټینګ ساتلو داوی وکړه. آیا اوس سوات کې امن ده؟ په دغه اړه د بری باندې پتی الله خان چې پلار والله وسلوالو په هتی برید کې وجلو او دته هم واخونه شوي وای.
سومره کسان په دغه لګ وخت کې دا شهیدان شو، د چارباغ محمد شیرین صاحب والا، د کوڑک محمد داود والا، داسې زمنګ ادریس خان والا، په صخره کې والا، په دې انګروډ ډېرې کوم واقعات وشو. دا ډېرې واقعاګانې وشوې او د امن کمیټې ډېر کسان شهیدان شو، خو بس دې د نامعلومو په کاته کې واچي. زمونږ د څومره ادارې چې دي، څومره ایجنسیانې دي، د کوم یو نامعلوم سړی هغه سزا ولا ورکړې، نامعلوم سړی گرفتار شوی دی، خو بس دې هغه خپل وخت پاس کوي، د خپل مراحت او تنخواګانې اخلي.
په سوات کې ولسی پاسون په نوم د امن لپاره تحریک شروع کوونکي زلمو ډلې مشر آفتاب خان وایي چې دوی د یو څو ملګرو سره سپین اجنډا راوغسته چې پرې امن لیکو، خو د توقع نه زیات خلکو سره د امن لپاره اواز پورته کړو. آفتاب خان وایي چې اوسم دوی د امن په اړه اندېښمن دي.
دلته بیا هم وس د خبرې روانې دي. ابل ورځوم د سپه د بر سواد کې واقعې شي، د نقاب پوش وسلوانو گاڑی لوټ کړي دي، داسې په بر سواد کې نور هم دي وړې وړې او لکه تشویشناک حالات دي. لکه ډېر خو داسې اکټیو سنې شي او ډېر اکټیو هم نه دي، او خبر راځي مو چې په دې سزاینو کې داسې دي چې الته وسوم موجود دي. نو موږ خو مطمئن نه یو تر اوسه پورې چې دی وایي چې وتې دي، موږ تاسو د ځخکاری چې وسلوال موجود دي.
په سواد کې به می چاودنی هدفي وجنو د سواد اقتصاد ته سمره تاوان ورکړو، او آیا د سواد ولست امن په حواله د امنیتی ادارو نه مطمئن دي؟ په دا اړه سواد کې ځای خبريال سیړنکار فضل خالق وای.
سلګریزا کم سیمه د زمونږه د سره په زرګاو خاندانونه هغه تړلی دي، دا غو روزګار تړلی دی. هغه خلک ټول پټپ کې ناستو، بې روزګاره شو. د خلکو وس هغه اعتماد چې دی هغه په سیکورټی ایجنسیانو باندې د سره نه دی پاتې. نو په دغه وجه باندې دغه اعتماد دوباره بحال کېدو د پاره خو یو ډېره غټه خبر ده چې دلته یو ډېر زیات ټینګ امن راشي، او دلته هغه خوشحالي دوباره واپس شي، او دلته سلګریزه سیمه دوباره بحال شي.
دا وخت په سوات او مرکن ډیویژن کې د امن وضع سرنګ ده. په سوات کې 8000 نه زیات پولیس او 23 تانه او 30 نه زیات چک پوسټ امن ټینګ ساتلو کې سکردار لري. په دا اړه د مرکن ډیویژن پولیس مشر ڈی آئی جی سجاد خان مشال ریډیو ته وایي
سکیورټي صورتحال خو ټیک ټاک ده، اطمینان بخش ده. وخت په وخت پولیس د نورو سکیورټي ادارو سره مونږ ډېر اپریشنز کړی دي، په هغه ټولو لارو باندې حکومت په خوا ترخغر استعمالولې هغه مونږ ټول چې کړی د غریزه لارې حکومت دی سینټایزیشن اپریشن په کې شوې دي مودا ټولې علاقې اوس کلیر دي د نه علاوه انټيليجنس بیس اپریشن سورته یا غام دي سکیورټي ادارو په ذریعه په مدد سره هغه وختن په وختن شوې دي او د دین علاوه پروینشل ګورنمنت صوبایي حکومت پسواد کې خصوصا اتلس نوی چوکې نه سوکې نه غریزه علاقو کې جوړ کړي دي پاغو لارو پاغو علاقو زکم پخوا ترخګرو به استعمالولې
کال 2022 کې د سواد او ملکن ډیویژن امن پاړه صوبایي او مرکزی حکومتونه وای چې په هر حال د سیمه کې به امن ټینګ ساتي او امن ټینګ ساتلو کې په سلګونو سکیورټي اهلکارو قرباني ورکړي خو بل خو ځای ولس سیاستوال او د امن لپاره احتجاج کوونکي او دسی پاسون بشران وای چې بدامنی د حکومت غلطو پالیسو لوجه خوريږي او په دا اړه د حکومتونو تګلارې جوړ کړي نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز یا منځنوي سپو زموږ خبرونه اوس نشي اوریدلې که زموږ خبرونه اوریدل غواړي شارټ ویوز یا لنډو سپو ته راشي د سهار لنه هو د مازیګر تر 3 بجو پوري موږ په دغه سپو تاسو مونږ دلې شي 2013 14500 او 15015 بیټه کیلو هرتز د مازیګر له 3 د ماخم تر شپږ بجو پوري زموږ فریکوئنسي ده 2013 15015 بیټه او 10880 کیلو هرتز
د مشال ریډیو خبرونه اوري پیښور های کورټ ویلی دی چې د خزو د زورونې زاد یا انټی هراسمنت محتسبه د خزو د ملکیت په مسلو فیصله نشي اورولې پرون عدالت د خزو د ملکیت د مسلې په اړه فیصله کول لپاره د صوبایي محتسب ته عدالتي اختیارات ورکول غیر آئینی وبلل او له حکومتې په دغه اړه د مناسب قانون سازي غوښتنه وکړه دا په داسې حال کې دا چې په یاد قانون کې عدالت لدی وړاندې هم بحث کړي وو او دا یې این زد بللې وو نور تفصیل د شبیر احمد جان رپورت کې ورو
د پیښور های کورټ جسټس سید ارشد علی حکم کړی چې د خزو د ملکیت د حقوقو قانون 2019 نافذول د حکومت لخوا متوازی عدالتي عمل پیلول دي دی وای چې پاکستان اساسي قانون او آئین د ریاست درې وړو ادارو ته د خپل چوکاټ دننه خپل خپل کار حواله کړی دی بنچ د خیبر پښتونخوا د خزو د ملکیت د حقوقو د نافذولو د قانون په مختلفو احکامو په تفصیل سره بحث وکړو او دا پوښتنه وکړه چې آیا کله چې د اساسي قانون د یو سل پیزه او ایم ماده لاندې عدالتونه جوړ شوي وو نو د دې اختیارات چې عدالتونه په ځانګړې توګه کاروي د ریاست هر برخه ته ورکول کېدی شي او کنه او آیا د محتسب دفتر د ریاست په عدلی یا قضایی برخه کې راځي دغه عدالتي فیصله په اړه د پیښور های کورټ وکیل جنت محب کا کاخیل مشال لیړو ته وای چې وړاندې هم عدالت ته د قانون وړاندې شوی وو او عدالت دا قانون د آئین سره متصادم نه دی بللې
دا سپیشل لا دا او دا بالکل اکورډینګ ټو د کنستټیوشن دی دا کنستټیوشن نه بهر خبره نه ده خو دا جج چې کوم ججمنت کړی دی هغه هم ټیک دی خود نو دا چې کوم خبره دی کړی دا نو د دې هیڅ داسې حیثیت نشته چې د هغه به پراپرټي ایکټ چې نو هغه بیا ختم شي یا نان کنسټیټیوشنل شو یا ان کنسټیټیوشنل شو خو دا خبره شوې ده چې دا پروینشل اسمبلی ته ولېګلا چې دی قانون مان لکشان نظر سانیو کې چې دا آیا د کنسټیټیوشن مطابق دی یا نه لکشان څه چینجز کو پکې ضروري نو هغه پکې اوکې چې پاور دې لکشان ته وګوره
ولې پدې اړه د خزو د زورونو یا هراسمنت او د دوی د حقوقو لپاره کارکونکو سازمان د حوالور په پیښور کې مشر خورشید بانو وای کله چې دا قانون جوړېدو نو عدالتونو د قانون او هر محکمې دې ته کتنې کړې وا باید دا ونه چړل دي او محتسب خپل دندې ته پریښودل شي ځکه د زنانو یو شمېر قضیې ډېر زر په لږ وخت کې فیصله کړې دي
د عدالتي فیصلې دومره لیټ کیږي چې زه خپل حق لپاره چې عدالت نه لاړ شم نو زمان واسه پورې دا فیصله نه کی نو اوس تاسو را پته کی د درې کالو کې محتسب دومره خه فیصله کړې دي چې هغه د پلار د نیان د هغه فیصله اوس هغه شوی دی درې میاشتې او یو کال کې فیصله شوی دی مالخه پته نشته چې زمان مور خپل یو کیس پڑے لا پورے معلوم پتہ نشته چې هغه څه فیصله شو لا پورے مونږ لا پتہ نه کله چې قانون جوړ شوی نو دا ایکٹ کاپی ولی التنو عدالت کې مخ کې پیش نه شوی لا ڈپارٹمنٹ دی باندې خور نه کړی اوس اخیله دا خیال رالو
نو مړ وای چې 2019 کې د خزو د ملکیت دا قانون پاس شوی دی او تر دې دمه دوی ګڼ شمیر د زنانو د ملکیت کیسونه په ډیر لږ وخت کې فیصله کړی دی او اوس هم پکې پسونو دغه ډول کیسونه روان دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکده.
مشال ریډیو دی خدای نو راکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو تکو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور و لگاوا.
او می لگاولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
اختیار
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 په کابل کې 3 بجې
د مشال ریډیو خبرونه دي. د خیبر پختونخوا پولیس وایي چې په کال 2022 کې یو سل 850 بته اخیستونکي نیولې دي. د دوی په خبره د دینه علاوه د شپېتو نه زیات اغواکاران او همدار زرګونه کیلوګرام نشه یي توکي هم نیولې. دا معلومات د خیبر پختونخوا د پولیسو یو مشر اډیشنل انسپکټر جنرال محمد علي باباخیل د دسمبر په 20 په پیښور کې خبريالانو ته ورکړل. نو موړي ویل چې د صوبې پولیسو د ترهګرۍ په خو د مخنیوي رحم ګامونه پورته کړی دي. دا په داسې حال کې دا چې په خیبر پختونخوا کې په پولیس ځواک بریدونه هم زیات شوې دي. نور تفصیل د شانواز ترکزی ریپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا د پولیسو مرستیال مشر محمد علي باباخیل ویلي پولیسو ته درې قسمه چیلنجونه یا داسې کارونه چې باید مخنیوي وشي پیښ دي. د دسمبر په 20 پیښور کې د پولیسو په صوبایي دفتر کې میډیا سره په خبرو کې ویلي
انکریز نمبر آف پولیس ٹارگیٹ کلنگ ہیں. ٹھیک ہو گیا. نمبر ٹو پہ جو ہمارا ہے وہ افغانستان میں چینج سچویشن کی وجہ ایکسٹارشن کی کالز ہیں.
بتی مانا د وسلوالو خو په زوره د خلکو نه قلمګونه خستل او ٹرینڈ مانا رواج او یا کار. ایڈیشنل انسپکٹر جنرل پولیس محمد علی باباخیل کلیز رپورٹ هم وړاندې کړی چې تر مخې پولیسو دو شپېتا غواکار نیولی، یو سل 850 قلمګونه غوښتن کې هم نیولی، 940 ګرام آیس په نوم نشه یي توکي، 1500 کیلوګرامه هیروئن یا پوډر، 14000 کیلوګرامه چرس او ځینې نور نشه یي توکي هم نیولی دي. د پولیسو دغه مشر میډیا ته دا هم ویلي د ترهګرۍ ضد پولیس کوټلي ګامونه هم اخلي او هم دغه وجه ده چې سږ کال هم د ترهګرو لخوا پولیس هدف شوی. پیښور کې د هم نیوز په نوم د ټي وی بیورو چیف طارق وحید مشاد ریډیو ته وویل ترهګري او قلنګونه غوښتل سیمه ییزه مسله نه ده او د دې د مخنیوي لپاره یوازې پولیس هم ذمہ دار نه دی.
پاک فورس، سیکیورټی ایجنسیانی، هغه کې ایم آی شوا، هغه کې آی ایس آی شوا، پای کې زموږ آی بی چې کوم سیوی نه ادارې دي، پای کې چې کوم د ایف سی شوا او بیا چې کوم نه پکې پولیس او نور ادارې هم راځي، بلکې زه دا وایم چې وزارت خارجه او وزارت داخله هم پکې انوال دي. نو لکه دې سیس ته په دې وړه پیمانه باندې کتل چې اردار پولیس ذمہ داری ده، یا د سی ټی ڈی، سی ټی ڈی، سی ڈی، سی ټی ڈی هم دغه پولیس والے دي، افسران چې کوم دي هغه پولیس والے دي، هغه د بد مرغه چې کوم دي راځي سره هغه شان تربیت، هغه شان ته توجه نشته، هغه شان فند نشته، بلکې هډ کوارټر یې اوسه پورې نشته.
د طارق وحید په خبره چې تر ټولو زیاته مسله جوړونکې خبره ترهګري ده، خو په لنډ وخت کې دوی ولیدل چې د ترهګري مخنیوي د ولسی پاڅونونو د وجه هم ممکنه کیدونکې ده. وحید زیاته کړه حکومتي ادارې باید پاڅونونو سره هم هر رقم مرستې وکړي. د باجوړ نه د ولسی پاڅون یو غړی نثارباز مشاد رډو ته وایي دوی د ولس سره سره د ملکی ادارو د پاره هم تحفظ غواړي.
او تاسو وکتل چې په دې درې څلور میاشتو کې د ټول نه زیاتې هدفي وجنې دا د دې پولیسو او د دې لیوي ځالکارو وشولې. نو دا د دې ولس بچی دی، موږ دې وتم تحفظ غواړو، موږ ولس تم تحفظ غواړو، د امن خبره کوو د ټول قام د پاره، د ټول ولس د پاره. نو د پولیسو به زموږ سره همدردي، زموږ سره نور سرکاري نوکرانو هم چې کوم دی همدردي، په کم کم ځکه چې زمونږ ولسی پاڅونونه کیږي، نو د پولیسو به تور یو ذمہ دار محکمې دا غو دغه ریسپانسیبلټی دا چې هغه موږ ته تحفظ هم راکړي، موږ ته ولاړ می کوشش دا چې یار دیو ته زیان ونه رسیږي.
د طارق وحید په خبره چې د ترګری ضد محکمې سی ټی ډی سره تر دې د مخپل ځانګړي ودانی هم نشته. نو هم دغه شان رپورت ملکی سیکورټی ادارو په 19 دسمبر وزیر اعظم میا شاباش شریف ته هم وړاندې کړو. رپورٹ کول شو د خیبر پختونخوا د سی ٹی ڈی محکمہ د ترغری په مخنیوي کې خپل پوره ذمہواری نشي پوره کولې ځکه چې وسایل او عمله ورسره ډیره کم ده. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیم بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړې د مایت ورسیدلو په پیښور کې د غرمې 12:00 بجې شوې. د شاهین بنیری نه د دې سات د خبرونو لنډې زورو.
سلام شهید دی وخت مهم خبرونه. د پاکستان د فوج لوړ پوړو چارواکو د ترهګرو په وړاندې بیل کوم توپیر خپل مبارزې ته د دوام ورکول ژمنه خوده لیده. دغه هوټ پر راول پنده کې د فوج د مشر جنرال عاصم منیر په مشرۍ د کور کمانډرانو په کانفرنس کې سرګند شو. فوج چارواکو د سرګندونې په داسې حال کې کړي چې تحریک طالبان پاکستان د حکومت سره کړې اوربن پای تر رسولې او په خیبر پختونخوا بلوچستان کې ترهګر بریدونه ډیر شوي دي. دا بلوچستان په گوادر کې د حق دو یعنی حق راکې په نامه غورزنګ لخوا د روانو احتجاجي مظاهرو پر مهال یو پولیس سرتیری وجل شوی دی. د بلوچستان حکومت ویان دی فرا عظیم شاه مشال لوته ویلي چې د حق دو تحریک د مظاهره چانو لخوا په ډزو کې د یاسر سعید په نامه یو پولیس سرتیری وجل شوی چې د وجنې مقدمه به د غورزنګ د مشرانو پر ضد درج کیږي. په گوادر کې د ځایي خلکو د قانون لپاره راپورته شوی غورزنګ مشرانو دغه تورن رد کړی او ویلي دي چې ډزې د پولیسو او امنیتي ځواکونو لخوا شوی دي. چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان په میرالی کې په ځان مرګي برید کې دوه امنیتي سرتیری ټپیان شوي دي. تر اوسه د برید ذمواري چا نه ده منلې. دا په داسې حال کې دا چې دسمبر 15 هم میرام شاه ټل پل سره د امنیتي ځواکونو په قافله ځان مرګي برید کې دوه ځایي وګړي او یو امنیتي سرتیری ووژل شو. ملګرو ملتونو په افغانستان کې خپل ځینې پروګرامونه په موقتی توګه ودرولې دي او خبرداري ورکړې چې د طالبانو لخوا په خزینه مرستندوی کارمندانو باندې د بندیز له امله به ډیر نور فعالیتونه هم ودرول شي. او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنری دفتر ویلي چې په یوکرین کې د روسیې په جګړه کې د عادي وګړو د مرګ جوبل شمیره 300,000 ته نږدې شوې ده. دا وو د دې وخت خبرونه.
د مشال ریډیو خبرونو کې مول شاهین بنیری د دې سات تازه خبرونه او د غلندیز واورې د اوس ورزو د نړیوالو ریپورتونو په لور. روس د یوکرين د ولسمشر د سولې د پلان په تړاو وویل چې نوي واقعیتونو ته په کار د شي پام وشي. روس د یوکرين سلور سیمې ژاپروژیا، دونیسک، لوهانسک او خیرسون له خپل خاور سره یو ځای کړی دي او تر دې مخکې د یوکرين کرایمیا ټاپو ازمه هم د خپل ځان سره یو ځای کړی ده. ماسکو اوس د روس دغه جغرافیې ته د نوو واقعیتونو په سترګه ګوري. په دې اړه تفصیل په دې ریپورت کې.
د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین بیان د متر پسکوف پروند د ټلیفون لاري د ورزنی خبري کانفرنس په ترڅ کې د اوکرين د ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي د سولې د وړاندیز په تړاو د اوکرين هغه څلو روسي مو ته اشاره وکړه چې غیر قانوني ډول روسي له خپل خاور سره یو ځای کړی دي.
نه
وایي د اوکرين د سولې هیڅ پلان له اوسنیو واقعیتونو پرته طرح کېدای نشي او رامنځته کېدای نشي. د روسي د خاورې واقعیت چې څلور نوې سیمې ورسره یو ځای شوې دي هیڅ طرحه پرته لدی چې د حقیقت په کې په نظر کې نیول شوی وي نشي کېدای چې سولې ایسوي او سولې ایس اعلان شي. روسي د دسمبر په میاشت کې د اوکرين دونیسک، لوهانس، خیرسون او زاپروژیا سیمې له خپل خاورې سره یو ځای کړې. د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي تیرونې چهارشنبه کانګرس ته په واشنگتن کې د وینا پر مهال وویل چې له ولسمشر جو بایدن سره د لیدو پر مهال د سولې د یو فرمول وړاندیز کړي او هیله مند دی چې ضمانتونه یې وشي. زيلنسکي وایي چې د سولې د طرحه لاس مادي لري چې دی چمتو دی د سولې په غونډه کې برخه واخلي. د اوکرين د ولسمشر په وینا داسې خبرو ته چې د نړیوال حقوقي نظم لپاره وي د روسیې لوالتیا اړینه ده. زيلنسکي په دې برخه کې نور جزئیات ورنکړل. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین یو ورځ وروسته تر دې چې زلنسکي واشنگتن ته ولاړ وو ویل چې روسیه د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو په لټه کې ده او له کیف سره خبرې نه ردوي. تر دې وروسته د متحده ایالاتونو د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کربي خبریالانو ته وویل چې د پوتین اقدامات یو مخ برعکس دي او هیڅ داسې نقشه یې نه ښکاره کړې چې دی په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره خبرو ته لیواله دی. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم ویلي دي چې روسیې د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو لپاره رښتینې ډیپلوماسۍ ته لیوالتیا نه ده ښکاره کړې. د سږ کال د فبروري له 24مې را په دې خوا چې روسیې پر اوکراین غیر مواجه برید کړی، تر اوسه په لسګونو زره کسان دواړو لوریو ته وژل شوي او ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنری وایي چې پر اوکراین د روسیې د برید په نتیجه کې د قربانیانو تایید شوي شمېرې شاوخوا 1300 ته رسیږي. د دې کمشنری په باور د جګړې له پیل د دسمبر تر شپږویشتمې شپږ زره اته سوه څلور اتیا ملکیان چې 409 پکې ماشومان دي وژل شوي او 10928 تنه ټپیان شوي دي. د دې جګړې له امله په میلیونونو اوکراینیان له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي او په میلیونونو نورو بهرنیو هیوادو ته پناه وړې ده.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په افغانستان کې د طالبانو لخوا په غیر سرکاري ادارو کې د خزو په کار د بندیز لوجه یونیسف یعنی د ماشومانو د پاره چې کومه ځانګړې څنګه ده هغه سر لنن یعنی زیارت د ورځې نه په کندهار خار او ولسوالیو کې د خپلو 1500 یا محلي ټولګیو فعالیت بندوي. د دغه محلي ټولګیو په بندیدو سره بخواو شا 50000 جنکې ولکان د لومړنیو زده کړو نه به برخې شي. د دې محلي ټولګیو خونکو او زده کوونکو له مشال ریډیو سره په خبرو کې دا یو خفګانون کې او خوښینون کې فیصله بلل ده. تفصیل په دې ریپورت کې ورو
نوریا د کندهار شهر په نهمه ناحیه کې د یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ صندوق په مالی همکاري د یوې محلي ټولګي زده کوونکې ده. هغه وایي شوونکو ورته ویلي چې سر له پنځشنبه ټولګي تړل کیږي. نوریا وایي د دې خبرې په اورېدو ډېره خوشاله شوه او ډېرې ټولګیوالو یې وژړل.
تان مشتنن شوونکو چې سر د سبا سره شوونځي تمرازي موږ سیمپیانو ژړل چې کورو ته ولاړل. دا سومار چې مکتبونه بنجي یاول کورونا و بیا جنگونه و دا درې مارې دي چې بنجي دا موږ غواړو چې خپل مکتبونه وایي خپل درسونه وایي دا ولي بنجي.
فرشته په کندهار کې د محلي ټولګي یو بل زده کوونکې ده. هغه وایي دغه ټولګي په تړل کې دوه سره به د دې په شمول د زرګونو زده کوونکو څخه د زده کړو فرصت واخیستل شي.
مشتنن شوونی سر د سبا څخه مکتب ته مرزي په کور کې څوک نه لرو چې درس راتوي نه پلار می درس د نیمه مور عزت باید می جر مکتبونه شروع په کور کې څوک کومک نه سر سره کول.
محلي ټولګي هغه لن محل شوونی ز مرکزونه دي چې په کلو کورونو او جماعتونو کې د هغو ماشومان لپاره جوړیږي چې د بیلابیلو دلیلونو لکبل لزدکړو محروم وي. په دغه ټولګي کې د زدکونکو شمیر لشلو ترجیح پر رسیدي چې امکانات او د شونکو معاش په افغانستان کې د یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ صندوق ادارې لخوا ورکول کیږي. د یونیسف د معلوماتو په اساس په کندهار شهر او ولسوالۍ کې د دغه ډول ټولګي شمیر 1500 ته رسیدي چې شاوخوا 50000 انجونو او هلکانو ته لمرنۍ زدکړې ورکوي. کته هم په کندهار کې د دغه ادارې مسولانو پر رسمي ډول د محلي ټولګي د بندیدو په تړاو څه نه دی ویلي، خو د ختیځ نوروز په نوم د یو محلي ټولګي مسول او شوونکی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې کندهار کې د ټولو محلي ټولګي مسولانو ته ویل سوي چې سر له پنځشنبه دی ټولګي وتړي او زده کوونکي د رخصت کړي.
دغه زده کوونکو د کرتاسي برابرولو توانایی نه درلودل چې دی په دولتي مکاتبو کې درس ویلی وي. نو د دغه مؤسساتو یا دغه د شونیزو ادارو له خوا څخه اندې ته کرتاسیا کتابونه اته لباس په زینالات کې اته د نظافت د سی کیټونه د ټول ورکول کېدل. نو تر ډیره د پوری غریب ځکهونکو په دغه ټولګي کې درس وایا.
ویل کیږي چې یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ ادارې په کندهار کې د محلي ټولګي د بندیدو پریکړه د طالبانو له لوري په نادولتي موسسو کې د شوزو پر کار د بندیز په خبرګون کې کړي. طالبانو د تیر شنبه په ورځ شزه په غیر دولتي موسسو کې لکار کول مانا کړي او دغه راس په انتونونو ته د نجونو پر تاګې بندیز ولګاوه. د طالبانو دا ډول پریکړه د دې سبب سوچي زیات لوی مرستندوی موسی په افغانستان کې خپل فعالیت ودروي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه په افغانستان کې داسې رپورټونه هم خبره شوې دي چې تر 15 زیات شخصي پوهنتونونه د بندېدو له خطر سره مخ دي. دا ورسته له هغه چې طالبانو د دسمبر په 16 په دغه هیواد کې پوهنتونونو ته د جنکو پتاک بندیز ولګاوه. د غنو پوهنتونونو مالکانو دا اندېښنه ښودلې ده چې خپل لګښت به څنګه پوره کوي. په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ 100 شخصي پوهنتونونه او د لوړو زده کړو مرکزونه فعال وو، لا هم اکثر دغه علمي مرکزونه نه دي بند شوي. په دې حقله تفصیل په دې رپورت کې.
وروسته تر دې چې طالبانو له پوهنتونونو څخه د نجونو تک تر ثانی امر پورې وځنډاوه، اوس د لسګونو شخصي پوهنتونونو د بندېدو ویره پیدا شوې ده. د یو شخصي پوهنتون استاد محمد بشیر بهرنګي ازادي راډیو ته وویل چې د دل اټکل سره سم که ژر تر ژره بیرته پوهنتونونو ته د نجونو د تک زمینه برابره نشي، اکثر پوهنتونونه به خپل دروازې د تل لپاره وتړي.
شاید تعداد از محدودی از پوهنتون ها
دی وی ممکن محدود شمیر پانتونونه چې څشتنان سوداګران وي د شخصي بودیجې د پانتونونو چارې مخته یوسي. نور پانتونونه چې د ورځنیو ګټو له مخې له محصولونو پیسې اخیستي شایي یو دوه میاشتې نور وچلی شي بیا بند شي. شاغلی بهرنګي زیاته کړه چې د جمهوري نظام په روسیو کې هم اکثر شخصي پانتونونو ته اقتصادي ستونزې پیدا شوې وي چې له همدې عملیې نوي بندیزونه ژر له پښو غورځوي. د شخصي پانتونونو د ټولنې وغړي چې نه غوښتل خپل نوم د امنیتي ستونزو له امله واخلي او ژغې خپور شي، له ازادي راډیو سره دا معلومات شریک کړل چې سمدستي د نږدې 15 شخصي پانتونونو د تړل کېدو امکان شته. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم تیرونی د سیشن بی پروسه اعلان وکړ چې تر بیا خبرتیا پورې د نجونی دولتي او شخصي پانتونونو ته نه ځي. د طالبانو دا اعلان په کور دننه او بهر له پراخ غبرګون سره مخامخ شو. د افغانستان دننه په کابل، جلال آباد، کندهار، هرات او شمیر نورو ښارونو کې د دې پریکړې پر ضد مظاهره وشوې او په نړیواله کچه د امریکا متحده ایالاتونو، ملګرو ملتو، اروپایي ټولنې، د اسلامي همکاریو سازمان، قطر، سعودي عربستان، ترکیه، ماليزیا، انډونیزیا او یو شمیر نورو اسلامي هیوادونو له طالبانو وغوښتل چې سمدستي دا پریکړه بدله کړي. وروسته له پراخو اعتراضونو د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر له ملي تلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د حجاب نه مراعاتولو د نجونو او هلکانو د ګډو ټولګیو په لیلیو کې له محرم پرته د نجونو د اوسېدو او د منکراتو په خاطر یې پوهنتونونه تر دوهم امر پورې بند کړي دي. ګڼو نجونو محصلینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی حجاب مراعاتوه. یو شمیر سیاسي شنونکي بیا په دې باور دي چې د طالبانو دننه یو شمیر کسان له دې پریکړې سره مخالف دي. د چارو شنونکي سمی یوسفزي ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې ناست طالبانو ډیر مشان د نجونو د زده کړو په برخه کې د خپل مشر ملا هبت الله له پریکړې سره مخالف دي، خو اکثر یې د خپل څوکیو د ساتلو او د طالبانو ترمنځ د داخلي ستونزو د نه برسېره کېدو په خاطر پټه خوله دي.
تاندې هلي
تعلیم د پاره څو نه کیشته د جنکو د پاره سړي په دوبه او یاد لري کیو جوړي تیر شي لکه د کونډې خزي.
نو زمونږ چې سوره چې سماجي ژوند دی وخت نو ټول مېرمنو راټین کړ
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړی دو ټوړی دو تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وي نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پتا نه
انټرنیشنل ماچ کال کې دا و خو د پل پینټینګ کې د سوشل ایشوز باندې کار کو.
دا پروگرام د پښتنو خزل لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د ښځو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
د مشال ریډیو خبرونه ووري. په جنوبی ایشیا کې د ترهګرۍ په خسارون کې پانا ساوت ایشیا پورټل ترمخه په خیبر پښتونخوا کې په 2022 کال کې اتلس ضلع د ناامنۍ په خوښکار شوې چې تر ټولو زیات واقعیت په شمالي وزیرستان کې شوې دي. د وی پانې له حساب کتاب سره سم په شمالي وزیرستان کې په دې کال کې دریش په ته پیښې شوې چې 250 سرتیری او 14 ولسی وګړي پکې وجل شوې. په دې کې زیاتره پیښې د هدفي بریدونه دي. په دې حق لنور تفصیل د مجید بابر په ریپورت کې اورو.
ساوث ایشیا ټریزم پورټل وای په 2022 کال کې په زمشو ضلع ټوله خیبر پښتونخوا کې په 1.1 تر هغري د پیښو او هدفي بریدونو کې د 1.8 امنیتي سرتیرو ترڅنګ لک تر لګه 1.9 ولسی وګړي وجل شوي. یاد سازمان په خپل ویب پاڼه خپور کړل شوی تفصیلي چارټ کې لیکي چې په 2022 کال کې د هغه صوبې 13 ضلع د نامنیو د پیښو ښکار شوي. په دغو کې د ټولو نزیاتي 3 پیښې په شمالي وزیرستان کې شوي چې پکې 250 امنیتی سرتیری او 14 ولسی وګړي وجل شوي. خو د ټولو نزیات 68 ولسی وګړي د پیښور په 14 پیښو کې وجل شوي دي. ساوث ایشیا ټریزم پورټل وای چې دا ټول شمیرې په پاکستانی رسنو کې د راپور شو پیښو پر اساس راغونډې کړي چې پکې هغه پیښې نه دي شاملې چې په رسنو کې راپور شوي نه دي. بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر علمزیب مسید د دسمبر په 23 مشال ریډیو سره په خبرو کې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د 2013 د کال راهیسی یوازې په هدفي بریدونو کې د وجل شو ولسی وګړو مجموعي شمیره په سلګونو یادوي.
دا اوس کال چې دا ستې ختم کیږي دا تقریبا تر سلو پورې د هدفي بریدونو تعداد راسيږي. نو دا چې کوم شمالي وزیرستان کې شوې دي او جنوبي وزیرستان کې تر 500 پورې شاوخوا هدفي بریدونه شوې دي او چې په دغه کې پته کسان یا شپتلاس کسان پورې دغه کسانو تعداد رومي چې دا دغه شکار شوې دي هدفي بریدونو.
د مشال ریډیو د شمیرو لمخه په شمالي وزیرستان کې په 2022 میلادي کال کې ټول سلور سلوي هدفي بریدونه شوي چې په کتر شپېتو پورې ځایي مشران، ځوانان، مخور، سیاستوالان، دینی عالمان، خزې او امنیتي سرتیري وجل شوي دي. په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د بدامنۍ ترڅنګ د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې هم د بدامنۍ پیښې او وجنې دياتي شوي دي. د 2022 زیږیز کال د اپریل په ویشتما وسلوالو په باجوړ کې د جمعیت العلماء اسلام فیډل یو مخکخ سیاستوال مفتي بشیر محمد ووجه. تر دې وړاندې د اپریل په 14 هم د جمعیت العلماء اسلام فیډل یو بل غړی او د سرکاري ښوونځي استاد قاری شفی په بمی برید کې ووجلو. په باجوړ کې د هدفي بریدونو پر ضد د احتجاجي پلتونو یو منتظم او د جمعیت العلماء اسلام فیډل یو مشر مولانا عبدالرشید د دسمبر په 25 مشال ریډیو ته وویل چې په 2022 میلادي کال کې په باجوړ کې یو شمیر عالمان ووجل شول او قاتلان یې تر اوسه آزاد دي.
زموږ سره په یو کال کې تقریبا 15 علما شهیدان شوي دي او د دې نه مخکې تقریبا د 100 کلونو نه چې کوم واردات شروع دي نو په هغه کې 17 پورې علما زمونږ د جن شهیدان شوي دي. او د دې نه علاوه قومي مشران یا مثال په تور باندې سکیورټي اهلکار یا پولیس وغیرہ تاجر والا نو دا خو بیا د شمیر نه اخوا یعنی ډیر زیات دي. دا تسلسل روان هم دی د بدن یو لهر دی.
ساوث ایشیا ټریزم پورټل په دغه چارټ کې په خیبر پښتونخوا او زمشو ضلع کې په ترهګریزو او هدفي بریدونو کې د امنیتي سرتیرو ولسی وګړو د وجنې ترڅنګ د وسلوالو د وجنې شمیرې هم ورکړي دي. د دغه شمیرو لمخه د وسلوالو پر ضد عملیاتو او انخطو کې 228 وسلوال وجل شوي دي. تر دا مهال د خیبر پښتونخوا د حکومت او پولیسو لخوا په 2022 میلادي کال کې د ولسی وګړو د وجنو رسمي شمیره نه د ورکل شوی. خو د خیبر پښتونخوا د پولیسو د عملیاتو د سانګې مشر محمد علي بابا خیل د دسمبر په 22 یوې خبری غونډې ته وویل چې په 2022 میلادي کال کې د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې 113 پولیس وجل شوی او 112 نور ټپیان شوی دي.
نمبر 1
د محل مونږ لپاره تر ټولو لوی چیلنج په پولیسو مخ په زیاتیدونکو هدفي بریدونه دي. دویم لوی چیلنج په افغانستان کې د بدل شو حالات نه پس په پاکستان کې خلکو ته د قلمګونو غوښتو لپاره د ټلیفون کالونه دي. د دې نه علاوه په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د ځانمرګو بریدونو رجحان کې زیاتواله ده.
ساوت اور نارت وزیرستان بابا خیل لکی مروت بنو شمالی او جنوبی وزیرستان ناقرار سیم اعلان کړي او دغه سیمو کې د وسلوالو د مسلسل فعالیت خبره کړي. هغه وویل چې د سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیات هم دوام لري. د خیبر پختونخوا پولیس کسو هم دا وکوي چې په 2022 میلادي کال کې په سونه وسلوال نیولي، خو په دغه نیول شو وسلوالو کې په ځانګړي توګه په هدفي وجنو کې د ککړو وسلوالو ذکر نه دی کړی. دا چې په زمشو ضلعو کې د هدفي بریدونو تر شا وجوهات سدي او دا وجني سوق کوي. په جواب کې قبایلی خبريال رسول داوړ وایي د دینه مخ کې پټولو زمشوز لوکي به هدفي وجونو کې شاوخوا 2000 قبایلی مشران وجل شوی وو، خو اوس د تازه لړۍ کې زیاتره ځوانان په نخ کېږي.
د تر شا چې وجوهات دي، دا د هر ځلې خلخل وجوهات دي، د هر تحصیل هم خل وجوهات دي. په دې کې کزه خصوصا د شمالي وزیرستان د تحصیل میرلی ذکر درته وکم، نو دوه کې ځوانان په نخ شوی دي. وایي کې لکه یوتا وزیرستان ځوانان د غي صدر د غي نور وګړي د په نخ شول شهیدان کړی شول. دغه شان دې ته نه دي کتلې چې دا د کومه پارټۍ دی یا د کوم ګوند سره تعلق ساتي، بلکې چې چا کې هم جرأت وغه خبره کولې شو خلک ختم کړل.
په خاصه توګه په قبایلی ضلعو په عمومي توګه په صوبه کې د هدفي وجنو او ترهګریزو فعالیتونو د مخنیوي لپاره د صوبایي حکومت د تګلارو معلومولو لپاره مو د اطلاعاتو ځانګړي سلاکار بیرسٹر محمد علی سیف، د پولیسو مشر معظم جا انصاری او د کورونو چارو صوبایي وزیر بابر سلیم سواتی سره بیا رابطه وکړه، خو بریالي نشو. البته د دسمبر په 15 بابر سلیم سواتی په صوبایي سملای کې د امنیت پاړه د بحث پر مهال ویلي وو چې حکومت پوره ویښ دی او د ولس د ساتنې لپاره شپه او ورځ کار کوي. د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستاني پور د ضربیازب په نامه عملیات په 2014 میلادي کال کې شوي وو. حکومت او پوز دعوه کړی وه چې سیمه یې له وسلوالو پاکه کړي، خو د 2013 میلادي کال راهیسې یو وار بیا هلته د وسلوالو شتون تر سترګو کیږي او د 2021 میلادي کال د اګست په میاشت کې په کابل د افغان طالبانو د قبضې وروسته په قبایلي ضلعو کې د پاکستاني طالبانو موجودګي نوره زیاته شوې، چې ورسره بدامني هم سیوا شوې ده.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډونه ملاوي شوی دی او دلته چوله کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منځ به غوته رکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله ولا پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندای بڼم او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
د مشال رادیو خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له نه هو د ماخام تر شپږو بجو اوریدلی شئ. خو که په دغه اوریدو کې کوم ستونزه لرئ او سمارټ فون تاسو سره یې، نو بیا کولی شئ چې د مشال رادیو ځانګړی اپ یا اپلیکیشن هم ډاونلوډ کړئ. په دغه باندې نه یوازې تاسو دا روانه خبرونه اوریدلی شئ، بلکې د مشال رادیو پانه ته به ورشي. هلته د تیر وختونو ټوله خبرونه کاغه هفتواری دی او کدغه نه ساته خبرونه دي، دا ټوله تاسو اوریدلی شئ. د دې ترڅنګ په لیکلې بڼه، په ډی وی بنا او همداراز په لیکلي بنا، ډیر خبری او معلوماتي او تفریحي معلومات مواد کتلې لیدلې او لستلې شي. ورزو د روانې غړې اخیری ریپورت ته ارواپوهان یا د نفسیات ماهرین وایي چې د موبایل ټلیفونونو په ګډون د ټکنالوژي زیات استعمال، د زنو انټرنیټي لوبو کول د ماشومانو په ذهن، سترګو او جسمانی وده بد اثر کوي. دا راز د دوی په ذهن هم خراب تاثیر کولی شي. بل خو د ټکنالوژي پوهان وایي ځنې داسې انټرنیټي طریقې او اپلیکیشنونه شته چې ورسره میندې پلرونه کولی شي چې خپل ماشومان د تشدد نه ډکو او غیر اخلاقی موادو له کتلو منع کړي. په دې حق لا تفصیل د انیس اجمل په ریپورت کې اورو.
د ټیکنالوژي او د نفسیاتي ناروغیو ځینې ماهران وایي چې د موبایل ټلیفونونو زیات استعمال د ماشومانو په سترګو یاداشت او جسمانی ودې ترڅنګ د غي په ذهن خراب اثر کولی شي. په پیښور کې د انفارمیشن ټیکنالوژي ماهر شفیق گیګیانی د دسمبر په 28مه مشال ریډیو ته ویل چې میندې پلرونه د مختلفو اپلیکیشنونو له لارې خپل ماشومان د موبایل رڼا او په غي کې له غیر اخلاقي تشدد ډکو او بدو موادو کتلو ساتلی شي. گجراوالا کی جنہیں د موبائل چارج کولو په وخت ور سره ہیڈ فونز لگولی وو او هغه استعمالول چې د بیټری چاودیدو له وجې مړ شو. تیرونه په ټولنیزو رسنیو کې د کورمې د پاړه چنار یو ماشوم چې محمد حمزه نومیږي عکسونه خپاره شول چې هغه د موبایل چارج کولو پر مهال د کرنټ له وجې مړ شوی دی. دا غتر اکبر حسین مشال ریډیو ته ویل چې د محمد حمزه موبایل چارج کېدو او هغه مهال هغه موبایل ته هیډ فونز لګولی وو چې د کرنټ له وجې لومړی بے هوشه او بیا یې ساور کړه.
موبایل چارج اب چې لیټ ورکی دی وګو کې مې ټپونه اندلې وو او مو پټرا و افغان دی چې تا غرور مو څوړو کې هغه چین ته کتل چې بس چې دام کوکا وکړه دا په سی دوا شو ولې دو بس چې دې بجلې کار ته هو و ګونا و ګو بيدلې ته دا ډاکټر تر هغه لږه مو سپاتول تا ویلو جامو خورو کې خاخ کو
دا چې د چارج کولو پر مهال د موبایل استعمال او یا د غي د بیټری چاودیدو مخنیوي لپاره څه کول پکار وي په دې اړه شفیق گیګیانی وایي.
لیتیم بیٹری کې دا مسلې چې کله ډیر کرن دته ملوشي نه انورډ او کتور چې کوم د دې دوه راډون یا دوه نه ډایرک ملوشي چې ډایرک ملوشي هغه سره بیٹری بلاست شي او هغه د وځي چې بیٹری کله بلاست شي بیٹری کې دونه پاور چې تاسو خپل ګوره چې بیٹری لکه دونه ټمپر لایټ لګولې شي دونه ټمپر موبایل چلول شي دا هغه چې کوم بلاست یا دا هغه چې کوم مټیریل کنټینټ د نه جوړ دی هغه چې کوم بلاست کې نه هم ډیر زات نقصان کوي. نو په کار دار چې کله موږ موبایل چارج کوو نو یو غدار چې اور چارجینګ دې هغه نه کوي نه سوال ته موږ دام کوو چې د تیز د چارج پر موږ د فاست چارجینګ استعمال یو یوني موبایل شي هغه فاست چارجینګ چې دی هغه نه اکسپټ کوي. نو موږ ته بیا هم فاست چارجینګ ولرو دا د وځي هم بیټری چې کوم دا بلاست کیږي. نو په کار دار چې په کم چارجر د موبایل فون سره راغلی په کار چې موږ پاره چارج کوو که فرض په لغه خراب شي بیا په کار چې موږ اومغه واټ والا اومغه واټ والا چارجر چې کوم موږ واخلو دا الکتریک ریز چې کوم دا او چې کوم د خپل د موبایل سیگنل چې کوم ریزی دا یو بل سره انټرفیرنس شروع کی دا هغه د وځي هم یو بل سره چونکی ویو باندې ویو راشي نه دا هم په کارونو د چکم ټیم کې موبایل پر چارج کې دا ټیم کې موږ دا استعمال.
په امریکا کې د ماشومانو د ذهني ناروغي او ډاکټر سنا خان ویل چې باید میندې پلرونه د یو خاص وخت لپاره ماشوم ته موبایل او کمپیوټر ورکوي ځکه چې د موبایل یا کمپیوټر د شیشې رڼا د شاوخوا دو غنټو لپاره د ماشومانو په ذهنونو کې موجود وي چې له وجې هغې ته په اوده کېدو کې مسله وي.
میډیکلی خبره دا ده چې کوم ماشومانو باندې دي دا ایم آر آی سټڈی کړې ده نو هغې کې معلومات شوی دی چې کوم ماشومان ډېر سکرین ټایم استعمالوي بس لږ داسې 5 غنټې 6 غنټې هغې د مازغه چې دي دا ټاپ لیئر هغه نری شوي چې کوم ماشوم 6 غنټې 5 غنټې دا الیکټرانیک دغه وګوري دا سکرین ټایم وکړي دا گیمونو کی یا دا آئی پیڈ او ٹیبلیٹ او دوسرا لبی کی نو آغا ماشومانو پا مزغو بانے دا اثر شوی دے چی یو ہارمون دی ڈوپامین آغا ریلیز کی گی او آ ہارمون چی دی آغا دی رپار دی لکا چی کمیو شی تا ماشوم اڈکٹ شی نا ماشوم بلکل آغی سر اڈکٹ دی لکا چی دی نا بغیر زن جوان دی نشم پاتے کی دی لکا مزغو دا ٹاپ لیئر چی دی آغا نری کری هغه ماشوم ته چې زو خبرو کې لکه نه هو انسانان ایک دم لکه جواب ورکولی شي نو هغه ماشوم نشي هغه جواب ورکولی هغه مزو د پاسه لګ تکلیفي وته چاغي لکه سلو شي لګو.
ډاکټر حسن خان د هم وایي چې د ماشومانو په ځینو انټرنیټي لوبو کې اکثره د تشدد مواد موجود وي، نو باید میندې پلرونه یې داسې انټرنیټي لوبو ته پرېنږدي چې ورسره د ماشوم په ذهن او شخصیت بد اثر کېدای شي. سمو د وړاندې داسې رپورټونه خپاره شوي وو چې د پنجاب په لاور ښار کې دریو ماشومانو د پب جی انټرنیټي لوبې له وجې ځان وشو. د روان کال په جنوري کې بیا په پاکستانی رسنیو کې خبرونه راغلل چې د پنجاب په لاور کې د جنوري په 13مه یو الک د پب جی لوبې کولې رستو خپل مور، دوه خویندې او یو ورور وشل. خورستو بیا د پنجاب پولیسو د خواست پستا د انټرنیټي لوبه دا مهال په پاکستان کې بند کړل شوې ده. دغه سي د پاکستان ټيلي کمیونیکیشن ادارې سمو د وړاندې د موبایل یو اپلیکیشن ټیک ټاک بندولو خبرداري هم ورکړې وو. ویلي وو چې باید لدې اغه مواد لری کړل شي چې د پاکستان کلتور سره سمون نه خوري.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.